دا مشال رادیو د ستړي مشه وخت د ګرمي 12 بجې شوې دي. په دې خبرونه کې زه ګل ایاز او بوريوال کاکړ به تاسو سره یو. په دې خبرونه کې په پنجاب صوبې کې د کې دوه کسانو ته د ترهګرۍ په تور کې د مرګ سزا ورکولو، په کراچۍ کې د وسلوال او پولیسو ترمنځ د نښتو، په پېښور کې د وسلوال او طالبانو پر ضد د عوامي نشتل ګوند احتجاج، او د هندي فلمي اکټرانو لخوا د پېښور په غمیزه د احساساتو په شمول یو شمېر نور موضوعات په حق له درته راپوښتنه لرو. په لومړي وار ورکو بوريوال کاکړ ته چې د دې سات تازه خبرونه وړاندې کړي.
لومړی دا مهم خبرونه سر ټکی. پاکستان په پنجاب صوبا کې دوه مهمو بندیان ته د مرګ سزا ورکړې ده. په کراچۍ کې د وسلوالو نښتو پر مهال لږ تر لږه یوولس وسلوال وژل شوي، او امریکا د اوکراین له کرایمیریا سره پر تجارت بندیز لګولی دی. اوس بشپړ خبرونه. پاکستان د ترهګرۍ په پیښو کې دوه تنه په دار ځړولې دي. د پاکستان د سرکاري رادیو د خبر لمخې د جمعې په ماښام ډاکټر عثمان او ارشد محمود نومي دوه بندیان په دې تور په دار وځړول سو چې د ترهګرۍ په پیښو کې ښکېل پاتې شوی. د 15 کلن ډاکټر عثمان اصلي نوم محمد عاقل و، او هغه په 2009 کال کې په راولپنډي کې د پاکستانی پاوز پر مرکز او په لاهور کې د سریلانکا د کرکټ پر ملي لوبډله په برید تورن و. دویم کس ارشد محمود په دې تور په دار ځړول شوی چې د پاکستان پر پخوانی پوځي واکمن پرویز مشرفي مرګونه برید کړی و. دې کسانو ته د مرګ سزا له هغه وروسته وار کړل شوی ده چې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د پېښور پر سکول د طالبانو له خونړي برید وروسته د مرګ پر سزا لګېدلې ځنډ لري کړ. د پاکستان په کراچۍ کې د امنیتي ځواکونو او وسلوالو ترمنځ نښتو کې یوولس وسلوال وژل شوی دي. امنیتي چارواکي وایي چې دا نښتې د کراچۍ په مشرف کالونۍ، ګګر پاټک او ماډیپور کې د لټون عملیاتو پر مهال شوی دي. چارواکي وایي چې په وژل شوو کې کسانو کې د وسلوال طالبانو د کراچۍ امیر عبید علي هم شامل دی. د خیبر پښتونخوا د چرسدی په شوکدر کې بیګا د وسلوالو نشتو پر مهال دوه وسلوال او دوه امنیتي عسكر وژل شوی دي. د نشتې د شوکدر په سرو کلی د تانی په سیما باډي کورونو کې د پولیسو او د اف سي ځواکونو د شریکو عملیاتو پر مهال رامنځته شوی دي. تر دې پیښه وروسته په سیمه کې چړنیز عملیات سوي چې 14 مشکوک کسان پکې نیول شوی دي. د تیری کې طالبان پاکستان جماعت الاحرار ډلې ویاند احسان الله احسان مشال ریډیو ته ویلي چې دوی حکومتي ځواکونو ته مرګ زیاته مرګ ژوبله اړولې ده، خو هغه د خپل ملګرو په اړه څه نه دی ویلي. د عوامي نېشنل ګوند مرکزی جنرال سیکرټري میا افتخار حسین وایي د پاکستان حکومت پوځ او ولس د نور په ګډه د ترګري پر ضد مبارزه وکړي. میا افتخار حسین دا څرګندونې د جمعې په ورځ نه وخت هغه مهال وکړي چې د پېښور پر سکولې د وسلوال طالبانو د خونړي برید پر ضد د خپل ګوند احتجاجي مظاهرې ته وینا کوله.
سیاسی قیادت او فوجی قیادت او عوام بدی خبر رسیدلی چې تشددی ختمو لغوري. فوج تم خواسته، دا حکومتونو تم خواسته چې نور بیا په شاکیدې نشو. تر دیواله را رسیدو چې په خپل پروزونه نیخ په نیخ سترګو کې سترګې اچو او چې د خپل بچو بدل بالو.
د یادونې وړ ده چې عوامي نېشنل ګوند د پاکستان یو له هغو څو ګوندونو ده چې تل یې د وسلوالو طالبانو مخالفت کړی دی، د کوم له کبله چې وسلوالو د دې ګوند په سلګونه غړي وژلې هم دي. د افغانستان د کونړ والی شجاع الملک جلالا وایي د ته ډاډ ورکړل شوی دی چې افغان ځواکونه به نن په دانګام ولسوالۍ کې د هغو خلکو مرسته ورسیږي چې د طالب وسلوالو پر ضد یې پاڅون کړی دی. شجاع الملک جلالا پرون وخت مشال ریډیو ته وویل افغان عسکرو د هوایي ځواکونو په مرسته جګ او مهم ځایونه نیولې دي.
کان تو سر ہوتا ہوئے کار کول سر ہوتا ہوئے منتقل زیر از مجھا میں اسی ارگانوں نے ہونی بولا لیکن بد وقتانا ہے کہ پہ سرک ماننے مینونہ دیر پرش دیا اور پہ زمن کے سرکونوں تیتی جرار سوڑی سرکونہ بندی نو موږ دا لږ وکړو چې پلان متازق پیشرفت کوي او بیګای مې هواد پورې رسیدلی دي.
دا په داسې حال کې ده چې د کونړ په دنګام ولسوالۍ کې ولسي خلکو د وسلوالو طالبانو پر ضد پاڅون کړی او له حکومت افغان ځواکونو څخه یې غوښتي چې له دوی سره هوایي او ځمکني مرستې وکړي. ملګرو ملتونو له طالبانو غوښتي چې په افغانستان کې عام خلک ونه وژني. ملګرو ملتونو وایي په 2014 کال کې عام خلکو ته د رسیدلې مرګ ژوبلې په اصل کې 15 برخې ذمواري د طالبانو پر غاړه ده. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي نیکولاس ایوم ویلي چې دوی د عام خلکو د مرګ ژوبلې په اړه د اندېښنه په قطر کې د طالبانو له چارواکو سره شریکه کړې ده. نوموړي د جمعې په ورځ په نیویارک کې خبري غونډې ته وویل چې طالبان وایي دا شمېره سمه نه ده. امریکای ولسمشر باراک اوباما په خپل رسمي امر د اوکراین له کرامیا سره د امریکا پر تجارت بندیز لګولې. د امریکای ولسمشر له دې امر سره د امریکا او کرامیا سیمې ترمنځ د خوراکي توکو، ټیکنالوژي او نورو خدماتو پر راکړه ورکړه بندیز لګول شوې ده. امریکای ولسمشر باراک اوباما د امریکا د خزانه وزارت هم امر کړی چې پر هغو کسانو او کمپنیو بندیز ولګوي چې په کرامیا کې فعالیت کوي. یاد وزارت د ولسو داسې کسانو او کمپنیو نمونه په ډاګه کړی دي چې تر دې بندیز لاندې راځي. په عراق کې کوردی ځواکونو ادا کړی ده چې د داعش وسلواله ډلې پر ضد لا نور پرمختګ کړی دی. د کوردانو د پیشمرګه ځواک یو لوړ پوړی چارواکي ویلي چې د جمعې په ورځ د سنجره غره په شمال کې له سلوري نومي ولسوالۍ څخه د داعش وسلوال ایستلې دي. دا له هغه وروسته ده چې کوردی ځواکونو د سنجر غره محاصره ماته کړه کوم چې دوی ته تر اوسه د داعش وسلواله ډلې پر ضد تر ټولو لویه بریا بللې ده. داعش د روان کال په پیل کې د عراق او شام پراخې سیمې ونیولې او له دې سیمو یې په زرګونه شیګان او غیر مسلم وګړي وشړل او وی وژل. د خبرونو پای
خبرونه د مشال رادیو نو اوریدل چې بوریوال کاکړ وړاندې کول. تاسو د مشال رادیو ټول خبرونه په ویب پاڼه مشال رادیو ډاٹ کام همدارس په فیسبوک او په ټویټر هم کتلې او ریدلې او لوستلې هم شي. په پنجاب صوبو کې دوه کسانو ته د ترهګرۍ په تور کې د مرګ سزا ورکړل شوې ده. په کراچۍ کې د نخطو پر مهال یولس مشکوکه وسلوال وژل شوې دي. پولیس وایي په وژل شو کې د وسلوالو طالبانو د کراچۍ امیر هم شامل دي. په پېښور کې عوامي نېشنل ګوند د وسلوالو طالبانو پر ضد احتجاجي مظاهره کړې. د پېښور په آرمی پبلک سکول کې د اتم جمعات یو زده کوونکی فیصل رحمان د دسمبر په 14 نیټه د شوي خونړۍ برید پر وخت هلته موجود و. هغه د سترګو لیدلې حال بیانوي.
څوک په سر لګېدلی و، څوک په خوله لګېدلی و. سرو د خېټې ته ولې نشانې اغستې، خپو مواندینې دي ویشتې، یو نیم ملک په پس لګېدلی دي په خپو، خو ډېر چې دي هغه په سرو.
د پېښور خونړۍ برید وروسته ولس او کارپوهان له حکومت سره تمیل لري.
سیاسی قیادت اس زیاد پدے بارے متفق تھی جدید خلاف ایک کاروائی اکڑی سی اور اگر تیز اکڑی سی
جدید ترسنگ نور رپورٹن ہم تاصل پارا لرو لمشال راڈیو سرو سے. قدر مانا ودن کو تاسی در مشال راڈیو خوارا ونی تھا غوگی نن دا شمالی قدرمن اوریدونکو نن د شمالی وزیرستان د داخلو کې یو ډرون بریچ شوی دی چې اوس دا خبر راغلی دی او تازه خبر دی چې پکې رپورټونو تر مخه 15 مشکوک وسلوال چې دی هغه پکې وژل شوی. دا په خنن سحر شپږ بجې رامنځته شوی دی. نور حال به لسمینې د مشال راډیو خبريال ناخلو. عمر دراز وزیر را سره د ټلیفون په کار خدي. عمر دراز وزیر ستړي مشي شمالی بلوچستان د تاخیلو چې کوم تازه ډرون برید دی په دې اړه تاسو سره تفصیلات دي؟
بالکل ګلایاز شمالي وزیرستان کې کم دولتي چارواکي دي او دغه شان په بنو په خبر کې دغه کم د مشال ریډیو ته په شمالي وزیرستان ته داخل کم افغان پولیس نږدې الوډه منډي دلته دوی وایي د دې تصدیق کوي چې ډرون برید شوی دی سهار وختي په 6 بجې او دوی وایي چې د حافظ ګلبادر چې کم ځایي طالبان وسلواله ډله ده هغې پر مرکزي څلور میزایل چې کم دي داغلي دي. دوی اوس د 6 وسلوالو د وژنې چې کم دی تصدیق کوي چې په دغه برید کې 6 وسلوال وژلي شوي دي. ګلایاز دا به هم وایم چې دغه برید چې کم دی سهار وختي د میرانشاه نه چې کم دی خوښ 6 کیلومتره لوېدیځ افغان پولې ته نږدې چې کم دی د داخل افغان پولې ته نږدې شوی دی او د دوی په وینا په دې کې 6 وسلوال وژلي شوي دي. دا په روانه میاشت کې په شمالي وزیرستان هم د داخل سیمه کې دویم برید و. دې نه وړاندې چې کم برید و په روانه میاشت کې په 10 نیټه باندې شوی و همدغه تحصیل د داخل کې چې په کې د راپورونو تر مخه په پاکستان افغانستان کې د القاعده د بهرني عملیاتو چې کم سینیئر کمانډر و عمر فاروق باغا په دغه برید کې
و. قدرت وای لند ټکو کې راته دا وای چې وسلوالو طالبانو خو په دې رمانی عمر دراز قدرت وای وسلوالو طالبانو خو په دې اړه سن دی ویلي
تر اوسه پورې وسلوالو طالبانو لاغه خا چې کم دې تریز یا مخه تا نه درغلی بتا چې کم استخباراتي چارواکي دي او دولتي چارواکي دي هغه د دې برید تصدیق کوي.
ډیر مننه عمر دراز وزیر. قدرمن اوردونکو د خطا سو اوریدل چې په شمالي وزیرستان کې یو ډرون برج شوی دی چې زمنګ د نمائنده تر مخه 6 مشکوک وسلوال پکې وژل شوی دی.
دا مشال ریډیو ده.
د پاکستان په پنجاب صوبه کې 2 کسانو ته د ترهګرۍ په تور کې د مرګ سزا ورکړل شوې ده. دا له هغې وروسته ده چې د پاکستان وزیر اعظم میا محمد نواز شریف د پېښور پر سکول د وسلوالو طالبانو تر برید وروسته د مرګ پر سزا لګیدلې ځنډ لري کړه. د مشال راډیو خبریال ریاض مساخیل په دې اړه دا رپورټ لري.
پوزی سر دفتر پینډه سریلنکا کرکټ ټیم او پرویز مشرف باندې د شوی حملو ماستر مایند عقیل عرف ډاکټر عثمان او ارشد محمود ته بیګا 9 بجې د فیصل آباد ډسټرکټ جیل کې پانسی ورکړې شوه. د دې نو وړاندې خوښه 9:30 بجې دواړه قیدیان د پوز او پولیسو په سخت سکیورټي کې د فیصل آباد سنټرل جیل نه ډسټرکټ جیل ته ورسول شو چرته چې د دوی کورواله سره اخیری ملاقات وکړې شو. د ملاقات وروسته ډاکټرانو د دواړو ملزمانو طبي معاینه وکړه او د هغې وروسته دواړه په اوخه جوړی شو. د پانسه په وخت په جیل دننه او بهر سخت حفاظتي اقدامات کړی شوی وو. د فیصل آباد جیل سرچینو په وینا د پانسه په وخت دواړه ملزمان یری دلی وو او دوی په خپل کلوخ پیمانه وو. سرچینې زیاتوي چې دوی خپل پیغامونو کې وې هیڅ څوک دې بیګونا خلک نه وجني. د یادونه ده چې ډاکټر عثمان او ارشد محمود په هغه 6 کسانو کې شامل دي د چا د پانسه په پروانه چې د زیارت په ورځ پوزي سرلخکر جنرال راحیل شریف لاسلیک کړی وو. دا ټول کسان د هغره په تور نیول شوی وو او د پوزی عدالتونو لخوا ورته د مرګ سزاګانې اورول شوی وي. خود تیرې اوګدې مودې راسي پاکستان کې په پانسه ورکولو غیر اعلانیا بندیزو چې لوجه په سزاګانو عمل درآمد ولاړو. ریاض مساخیل مشال ریډیو اسلام آباد.
هم دې موضوع کې پاتې کې پاکستان له هغې وروسته د مرګ له سزا بندیز لري کړه چې وسلوالو طالبانو په پېښور کې پر یو سکول برید وکړو او تر 122 نه زیات ماشومان یې وژل. اوس پوښتنه ده چې آیا بندي وسلوالو ته د مرګ په سزا ورکول به د ترهګرۍ په مخنیوي کې مرسته وکړي او که څنګه؟ زموږ همکار احمد تکل پرې دا رپورت لري.
د پاکستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې په اعدام حکم د محکوم شویو 30 کسانو د اعدام لپاره پوره تیاری لري. په پاکستان کې له 13 کلونو راهیسې د اعدام حکم بند و. خو د پېښور پر یو ښوونځي د پاکستاني طالبانو له حملې وروسته چې صدر اعظم نواز شریف د اعدام د حکم تطبیق ته اجازه ورکړه، د پاکستان د پوځ لوی درستیز راحیل شریف د 6 محکومانو د اعدام د تطبیق حکم لاسلیک کړ. د پاکستان د پوځ مطبوعاتي څانګې په یو بیان کې ویلي چې پوځي محکمو پر دې 6 کسانو د مرګ د سزا حکم مخکې ورکړی و، خو د تطبیق حکم تر اوسه ځنډیدلی و. د راپورونو له مخې پاتې 12 محکومان به هم په راتلونکو 4 ورځو کې اعدام شي. د پاکستان د پوځ متقاعد منصبدار بریګیډیر سعد محمد وایي د اعدام سزا د تروریستي حملو مخه نشي نیولی. ښاغلی سعد وایي چې د تروریستانو د ځالو اداره اوس د پاکستان د پوځ له لاسه وتلې ده.
صرف دې سره نه کیږي چې 100 کسان پانسي کې نو دا مسله به حل شي، دا صرف یو فیکټر دی. دا ماحول موږ پیدا کړی دی، دلته سکولونه دي، دلته مدرسې دي، دغه باندې هیڅ کنټرول نشته چې هغه څه وایي. تر څو پورې چې موږ دا مسلې ته دغه نظر باندې کتلې، دا کاسمیټک فیصلې چې کوم دي 100 کسان له پانسي ورکه یا کابل ته لاړ شان ته دوره وکړه هغه سره خبرې وکړه. پاکستان خپله پالیسي بدلوي د زخرو ګوټ په تیرې، نو الله به دا مسلې حل کړي.
د پاکستان حکومت د پنځشنبه په ورځ په اعدام د محکومو بندیانو د بخښنې غوښتنه رد کړه. په محکومانو کې محمد عقیل چې په ډاکټر عثمان مشهور دی هم شامل دی. عقیل چې پخوا پوځي ډاکټر و په 2009 کال کې د سریلانکا د کرکټ د ملي ټیم پر لوبغاړو او په راولپنډۍ کې د پوځ پر قرارګاه په حملو کې په لاس لرلو تورن و.
په کراچۍ ښار کې د نښتو پر مهال یولس مشکوک وسلوال وژل شوی دي. امنیتي چارواکي وایي دا نښتې د کراچۍ په مشرف کالونۍ، گاګړ، پاټک او ماړیپور کې د لټون عملیاتو پر مهال رامنځته شوې دي. د مشال لړیو خبریال ظفر کریمی نور حال راکوي.
امنیتی چارواکی وایي د کراچۍ په مشرف کالونۍ، گاګړ، پاټک او ماړیپور په سیمو کې یې تېر شپه د لټون د عملیاتو په مهال یولس وسلوال په درې بیلابیلو مقابلو کې وژلي دي. چارواکي زیاتوي په وژل شوو کسانو کې د وسلوالو طالبانو د کراچۍ امیر عابد علي چې په عابد مچړ مشهور و هم شامل دی. د سند رنجرو چارواکي طاهر عالم په دې اړه تیر ماښام خبري غونډې ته وویل دی وایي د تحریکی طالبان پاکستان د کراچۍ امیر او انتهایی مطلوب وسلوال عابد علي چې په عابد مچړ مشهور و هغه د خپلو دریو نورو وسلوالو ملګرو سره د مشرف کالونۍ په مقابله کې وژل شوی دی. د دوی له ولقې څخه چاودېدونکي توکي او وسله هم ترلاسه شوې ده. په دې مقابله کې د هغه ملګري خزانګل، عبدالله او فاصلت هم وژل شوي دي. نوموړي زیاته کړه عابد په کراچۍ کې د قلنګ اخیستنې په یو شمېر پیښو کې لاس لرلو. همداراز نوموړی په کراچۍ کې د عوامي نېشنل ګوند او ایم کیو ایم ډلې په غړو او مشرانو په ترسره شوو نږدې څلور څلوېښت پیښو کې ککړ و. عابد مچړ د کراچۍ د پښتنو په سیمو منګوپیر، قصبه کالونۍ، اورنګ ټاون او د بلدیا په علاقو کې د بدامنۍ په پیښو کې لوی نوم لرلو. پولیس چارواکو د دې نه مخکې هم د عابد مچړ د وژنې او جوبلېدو ویلي، خو وروستو بیا دغه ادعاوې ناسمې ثابتې شوې دي. بله وسلواله مقابله د کراچۍ په گاګر پاټک سیمه کې تېره شپه ناوخته مخې ته راغلی ده چې د پولیسو تر مخه پکې پنځه وسلوال وژل شوي دي. پولیس ادعا کوي چې دغه کسان هم د وسلوالو طالبانو د ډلې غړي دي. درېیمه مبینه وسلواله مقابله تېره شپه د لیاری په سیمه کې مخې ته راغلې چې د پولیس چارواکو په وینا د اوزیر بلوچ ګروپ دوه وسلوال پکې وژل شوي دي. د کراچۍ پولیسو د جمعې او زیارت په ورځ هم د امنیتي ځواکونو سره په مبینه وسلوالو مقابلو کې د نهه وسلوالو طالبانو د وژل کېدو ویلي دي. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
کدمن اردن کو په اسلام آباد کې بیګا د شپې په دویم ځل د مدنی ټولنو او نور عام ملس د لال مسجد د خطیب مولانا عبدالعزیز د هغه بیان چې پکې یې د پېښور پېښه نه وغندلې پر ضد احتجاجي مظاهره وکړه او له حکومت یې غوښتنه وکړه چې مولانا عبدالعزیز دوی ته دړکې ورکړي نو باید دغه ملا ونیول شي. نور تفصیل له اسلام آباد د مشال رادیو خبریال سراج زهیر راکوي.
د مظاهره چانو غوښتنه و چې مولانا عبدالعزیز دوی ته دړکې ورکړي دي او د وسلوالو ملګرتیا کړي ده نو باید چې د دوی پر ضد قانوني کاروایی وکړی شي. له مظاهرې وروسته مظاهره چان د لال مسجد سره نږدې اپارې تاڼې ته لاړل چېرته چې د نوموړي پر ضد د دفعه 576 لاندې مقدمه درج کړه. په دې حقله د اپارې تاڼې یو پولیس اهلکار مشال ریډیو ته وویل چې بیګا د شپې ناوخته د مولانا عبدالعزیز پر ضد د مظاهره چانو په درخواست باندې د دړکو په تور کې مقدمه درج کړې شوې ده. کله چې مشال ریډیو په دې مظاهره کې ګډونوال د سیول سوسایټي غړي او د سیاسي چارو تجزیه کار امل خټک نو پوښتل نو هغه وویل چې دوی د مولانا عبدالعزیز د هغه ټلویزیوني بیان پر ضد مظاهره کوله چې د پېښور پېښې پکې نه وغندلې. خو په دغه دوران د لال مسجد انتظامی دوی له دړکې ورکړې. نوموړي زیاته کړه
همداشن کله چې مشال ریډیو دی او بل ګډونوال او د اورت فاونډیشن مشر اسیم ملک نه په دې اړه پوښتل نو د هغه وینا وا
پیخور چې کومه پیښه شوې وه په دغې پیښې حوالے سره د لال ماجد چې کومه انتظامیه ده خصوصا مولانا عبدالعزیز د دې د عمل او د دغه فکر غندنه نه وکړي. البته دا یو چې په پټو الفاظو کې د دغه سیز حمایت کړی نو موږ د دغه سیز خلاف وو چې دومره ستره واقعه وشوه، دومره خلک پکې، دومره ماشومان پکې ووژل شول. باوجود د هغې نه د اسلام آباد غونې چې پاکستان مرکزي ښار دی، د پاکستان دارالخلافه دی، هغې کې داسې جهادي عناصر موجود دي چې اوس هم اکثر سوچ او فکر لري. نو موږ ویل چې دغه اسلام آباد دغه خلکو نه پاک کړی شي.
بل پلو د متحده قومي موومنټ مشر الطاف حسین هم د مولانا عبدالعزیز په غندنه نه کولو له حکومت غوښتنه کړې ده چې دې دي زر تر زره گرفتار کړی شي. نوموړی وایي
ټول ملک کې د طالبانو ناقانونه ګرځول شوي تنظیمونو او د هغوی د پلویانو پر ضد دې سخت کاروایی وکړي شي. او د لال مسجد د مولا عبدالعزیز بیان ما وکتو چې یو ټلویزیون ته ویل چې بمباری کیږي نو د هغې رد عمل برازي او پر رد عمل کې به بیا داسې ماشومان وجلی شي، نو باید مولانا عبدالعزیز دې گرفتار کړي شي.
کله چې مشال ریډیو په دې اړه اسلام آباد کې د لال مسجد د انتظامی سره د ټلیفون په ذریعه د خبرو کولو کوشش وکړو نو انتظامی له خبرو کولو ډډه وکړه. سراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
کدام اردوکو تاسو د مشال راډیو خبرونه ته غواګی او ستاسو پام را ګرځوم په خبر ته. چرته چې عوامي نشل ګوند تیر مازیګر په پیښور کې د احتجاجي مظاهره پر مهال د وسلواله طالبانو هغه برید غندلې، په کوم کې چې هغوی د پیښور د آرمی پبلک سکول په لسګونه ماشومان ووژل. د یادګون مخکخ می افتخار حسین وای په کار د چې حکومت، فوج او ولس ټول د ترهګرو پر ضد سره یو موټی شي. د مشال راډیو خبریال غلام قوس هم دغه مظاهره ته ورغلی او دا رپورټ یې جوړ کړی دی چې د مظاهره چانو په چغو پیلېږي.
دا اوازونه د عوامي نېشنل ګوند لخوا په پیښور کې تیر مازیګر د آرمی پبلک سکول د پیخي په ردیعمل کې د لاریون پر مهال پورته کړی شو او د عوامي نېشنل ګوند مرکزی سیکرټر میا افتخار حسین د خپل ګوند کارکونانو ته د وینا پر مهال د آرمی پبلک سکول د پیخي سپه دا ډول غندنه وکړه. میا افتخار حسین زیاته کړه چې د آرمی پبلک سکول د پیښې وروسته سیاسي او عسکري مشروالي او ټول قام د ترګرۍ په ختمولو متفق شوي دي او په کار ده د دې لارې نه دوی واپس نشي.
قربانوں نے پستا نند سیاسی قیادت اور فوجی قیادت او عوام کدی خبر رسید نہیں چی دہشتگردی ختم الغوانی نو کدی بیا دین پشاکی گی ہم بے پشاکی دو دن پری دو کبیا پتی چاکارو کو دہشتگرد اسے ملگری کتا سو خیال کری نو اسم دخفل رہ اظہار نکی خودی وقت یہ ریدری دیو دبوشیوی دی فوج تم خواستے دا حکومتونو تم خواستے چی نور بیا پشاکی دین شو تر دیوال رو رسیدو دا چا فخفو فروزو نا نیخ پنی غسترگو کسترگی اچو او تک دا دیخفلو بچو بدل بالو.
میا افتخار حسین وویل چې نن ټول قام ته هغه خبره رښتیا ښکاره شوه کومه چې به عوامي نېشنل ګوند د ډېرې مودې راهسې کوله.
نن د ماشومانو د وینې رنګ راوړو او ټول خلک نن هغه خبره کوي کوم به چې د باچا خان سپیانو کوله کومه چې به مونږ کوله. حکومت به خپله پالیسي بدلی او دوی پریارټي به فکس کوي. پریارټي زموږ امن دی، دهشتګردي ختمول دي، چې تر څو پورې دهشتګردي ختمه شوې نی امن راغلی نی نو زموږ بله
دا یادونه ورده چې عوامي نېشنل ګوند په ډاګه د وسلوالو د فعالیتونو مخالفت کوي او په سیاسي ګوندونو د وسلوالو په بریدونو کې تر ټولو زیات د عوامي نېشنل ګوند کارکونان او مشران وژل شوي دي. غلام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
قدمه اوریدونکو د پیښور په ارمی پبلک سکول کې د اتم جمعات یو زده کوونکی فیصل رحمان د دسمبر په 14 نیټه د شوی خونړی برید پر وخت هلته موجود وته وای وسلوالو طالبانو زیات ماشومان پر سر او خېټه کې ویشتل. له فیصل رحمان سره په پیښور کې د مشال راډیو خبريال غلام غوس مرکه کړی ده. راځي چې له نوموړي څخه د سترګو لیدلې حال واورو.
مونگا کلاس کی ناست زمونگا یو اسلامیات سر را لو سرفضل کریم وی یلتا حال کی غرا غلی دیس ایٹاٹوریم کی میجر سے با تاسو لے فرسٹ ایڈ پا بارے کی بریفنگ در کئی مونگا گون کلاس لتا غتا لڑو حال تا التا کی ناستو مونگا پرنسپل پا سٹیج لڑا راتوی دا ڈاکٹر راسم را غلی دی تاسو تا فرسٹ ایڈ پا بارے کی بریفنگ در کئی دا دا کوالیفیکیشن دی چی دا ویلا غچ سنگے ڈاکٹر راسم سٹے غتا لو مائک تا شاتر ڈز سٹارٹ فیو آرمی والا ناست دی سپورٹس والا سر سر جاوید راتوی زر زر دروازے بند کی مونگا دروازے بند کی خوب اسکول شاتا کنٹین پا گی غر آخذی دی او گی غر تیلت ور کری دی دروازے تا غر کلو شوی دا دی سوک پسر لگی دلو سوک پخل لگی دلو سرو دا خیٹی تے والی نشانی اگست دی خبو مواندینی دی وشتی یونی ملک پا پاس لگی دلی دی پا خبو خود دیر چی دی اگر سرو پا دا غر لگی دلی دی گولو او دماکی اک کٹیم نی شوی دماکی چی مونگا کل رو تو اگین پس پا کی دماکی شوی دی تعلیم پدی اسکول کی وایو او دا زر نظر ٹک سی نور معشمان کم بچی اگئی ام دکا گو کی ام دے اسکول کی تعلیم جاری و ساتھی اور دی تیو غور کی طالبان تم سے چمنگ دا سدا بزدلان عملو نہ نہیں اری گو
سب جوڑے گی
او غړم چې ډاکټر جوړ شم د غریبانو کسو غریبان خلک یغي په هغه کې غو کما یعنی پیسو بغیر ول علاج کما
کدمن اوریدونکو فیصل رحمان وو چې د آرمی پبلک سکول کې د وسلوالو طالبانو د خنړی برید کې بچ پاتې شوی او مشال رادیو سره د سرګولې د حال شریکولو او اوس تاسو پام راکړزون د پیښور د دسمبر 14 نیټې غمیزي په ټوله نړۍ کې خلک غمجن کړي دي. په دغه ورځ د هندي د هند سینما وتلي اکټرانو او لیکوالانو خپل احساسات په ټویټر پاڼه له نړۍ سره شریک کړي دي. راځي چې په دې اړه رپورت واورو. په پیښور کې د دسمبر پر 14 نیټه د وسلوالو طالبانو خونړی برید په ټوله نړۍ کې له هرې برخې سره تعلق لرونکو په سخت ټکو کې غندلې ده. که سیاستدانان دي، که سماجي کارکوونکي، ولسمشران دي او که فلمي ستوري، هر چا دا ناوړې پیښه غندلې ده. د هند فلمي ستورو په خپلو ټویټر ویب پاڼو د پیښور غمیزه په داسې ټکو کې بیان کړي. شاهرخ خان په خپل ټویټر پاڼه لیکي له ماشومانو سره روح ته تسکین ملاويږي، سخت خواشینی او غوسه یم، پر هغه ټولو لعنت وایم چې زموږ ماشومان یې واخیستل، زموږ مستقبل یې واخیست او زموږ د روح تسکین یې واخیست. امیتاب بچن د وژل شو ماشومانو لپاره یو بلاک لیکلی چې عنوان یې کوچنیانو معصومیت غلی کړل شو. پریانکا چوپړه لیکي ټی وی ګورم ژړا مې نه ودرېږي، هیڅ باور مې نه راځي چې دغسې له ظلم ډک تشدد د دا مذهب په نامه ترسره شي. انوپم کیر ترهګرو ته یو خط لیکلی چې پکې له بهسي ډک او ناوړه عمل یې په سخت ټکو کې غندلې دي. بیا انوپم کیر په ټویټر پاڼه لیکي دا قصابان دي، دا بزدل دي او انسانان هم نه دي چې په پاکستان کې ماشومان ووژل، تر دې بل لوی غمیزه به سوي. ارجن رامپال په خپل ټویټر لیکي اے خدایا، دا اوس مې له پاکستان خبرونه واوریدل، ولې دا څه ډول غیر انساني چلند دی؟ زه هیله لرم چې نړۍ به د انصاف لپاره را یوځای شي. عامر خان په ټویټر لیکي اوس مې واوریدل چې په پیښور کې معصومه کوچنیان وژل شوي دي، سخت یې ولړزولم. ارجن کپور په خپل ټویټر پاڼه لیکي دا پیښور په اړه مې واوریدل او تر دې زیات نا امیدي مې کله نه ده محسوسه کړې. زما د باغانې په پیښور کې له هر یو سره، له ټولو ماشومانو او میندو پلرونو سره دي، ډېره غمجنه ورځ ده. د هندي سینما مشهور لیکوال او شاعر جاوید اختر لیکي په پیښور کې طالبانو 104 ماشومان ووژل، دا د انسانیت لپاره توره ورځ ده. فرحان اختر په ټویټر لیکي زړه مې مات شو، دا پیښور دی ماشومانو نړۍ ناکام کړه، دا یو ډیره خپه کوونکې ورځ ده. دیا مرزا په ټویټر پاڼه لیکي زړه مې دردېدلې دي، انسانیت کله هم دومره لاندې نورا پریوته. ریتیش دیشمک په ټویټر پاڼه لیکي، د انسانیت مرګ نړۍ راپورته شه، دا د هغوی مسله نه ده، دا زموږ مسله ده، راځئ چې یو شو. سوناکشی سنها لیکي، او خدایه په نړۍ کې سره روان دي، دغه ډول پیښو مو د انسانیت په اړه پوښتنې راپورته کوي. له ټولو خواست کوم چې د پیښور غمجنو ته دوا وکړي. ویویک اوبرای په ټویټر لیکي، په سکول کې معصومه بې وسلو ماشومان ووژل، دا جنگ نه دی، دا جهاد نه دی، دا اسلام نه دی، دا سرګند وحشت دی. بیپاشا باسو په خپل ټویټر پاڼه لیکي، د معصومه کوچنیانو وژنه غیر انساني عمل دی، دا څه دي چې له دوی یې بلاګانې جوړې کړي دي. بیا اکشه کمار په ټویټر پاڼه لیکي، په پیښور کې د ترهګرو لخوا د معصومه کوچنیانو وژنې ګنګس کړی یم، خدای د غمجنو کورنو ته همت ورکړي. قدرمن اوردونکو، تاسو د مشال راډیو خبرونه ته غوږی، وخت د شپې د غرمې 12:30 بجې، او بوریوال کاکړ هم را سره په سټوډیو کې موجود دي. نو هغه نه د خبرونو لنډیز اورو.
پاکستان د ترهګرۍ په پیښو ککړ دوه تنه په دار زړولې دي. د پاکستان د سرکاري راډیو د خبر لمخې د جمعې په ماښام ډاکټر عثمان او ارشد محمود نومې دوه بندیان په دې تور په دار وځړول سو چې د ترهګرۍ پر پیښو کې شکیل پاتې شوی. دې کسانو ته د مرګ سزا له هغه وروسته ورکړل شوې ده چې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د پېښور پر سکول د طالبانو له خونړي برید وروسته د مرګ پر سزا لګېدلې ځنډ لري کړ. د پاکستان په کراچۍ کې د امنیتي ځواکونو او وسلوالو ترمنځ نښتو کې یوولس وسلوال وژل شوی دي. امنیتي چارواکي وایي چې دا نښتې د کراچۍ په مشرف کالونۍ، ګګر، پاټک او ماډیپور کې د لټون عملیاتو پر مهال رامنځته شوی دي. د خبر پښتونخوا د چارسدی په شوقدر کې د بیګا د وسلوالو نشته پر مهال دوه وسلوال او دوه امنیتی عسكر وژل شوی دي. د نشتی د شوقدر په سروکلی د تانی په سیما باډی کورونو کې رامنځته شوی ده. د اومنشنل ګوند مرکزی جنرال سیکرټری میا افتخار حسین وایي د پاکستان حکومت پاوز او ولس دی نور په ګډه د ترهګرۍ پر ضد مبارزه وکړي. میا افتخار حسین د سرګندونې د جمعې په ورځ نه وخت هغه مهال وکړي چې د پېښور پر سکول یا د وسلوال طالبانو د خونړي برید پر ضد د خپل ګوند احتجاجي مظاهرې ته وینا کوله. امریکایي ولسمشر باراک اوباما په خپل رسمي امر د اوکراین او کرایمیا ترمنس پر تجارت بندیز لګولې ده. د امریکا ولسمشر لادی امر سره د امریکا او کرایمیا سیمې ترمنس د خوراکي توکو، ټکنالوژي او نورو خدماتو پر راکړه ورکه بندیز لګول شوې ده.
کدمن اوردونکو، خبرونو لنډیز مو د بریوال کاکړ نوارو د لوز اسلام آباد ته چرته چې د مشال رادیو همکار سراج جهید د پاکستان مقامی ورسپانو ته کتنه کړې ده، او د اوسو ورسپانو اداریو غټ کې په دې رپورت کې راغون کړی دي.
نن ایکسپریس ورسپانه خپل اداریو کې وای د پیښور پیښې ټول کام په غم اخته کړی دی، ځکه چې ترخګر لزره پاکستانیان وجل دي، خو په پیښور کې چې کوم کار کړی دی د دې مثال د ظلم په تاریخ کې چرته هم په نظر ناراضي. د اداري په وینا د دې پیښې وروسته د پاکستان حکومت او د اسټابلیشمنت یو امتحان شروع شوی دی، او د حکومت په وړاندې اوس یو هیڅ سیاسي بحران هم نشته. تحریک انصاف هم خپل درنه ختمه کړې ده، او ټول سیاسي ګوندونه له حکومت سره ولاړ دي. نوز به حکومت لدا ثابتول وی چې د ترهګری پر ضد کوټلي اقدامات کوي. اداري زیاتوي دارنګ به د ملک مذهبي ګوندونو او د قلم خاوندانو له هم د حقیقت په نظر کې ساتل پکار وی چې قام له ترهګرو نفرت کوي او غواړي د ترهګرو په مکمل توګه ختمون وشي. اداري اخر کې وی چې پاکستان په هغه صورت کې پاتې کېدې شي چې د ترهګرو مشران ختم کړي شي. او وزیر اعظم نواز شریف، عسکری مشروالۍ او سیاسي ګوندونه اوس په دې یو خوله دي. نو اوس د ملک په سیول ادارو هم درنه ذمواري پریوزي چې هغوی خپل ذمواري پوره کړي، او د پاکستان په کلیوالو او خاریو سیمو کې چې کوم ترهګر پټ دي هغه د قانون په لاس کې ورکړي. نو داسې به د ترهګرو ختمون هم وشي، او پاکستان به هم بچ پاتې شي. بل پلو جنگ ورسپانه خپل ادارې کې وایي چې د پېښور آرمي پبلک سکول پیښې چې پکې خوښه یو نیم سل استادان او ماشومان وجلې شو، که یو طرف ته ټول کام کې اتحاد او اتفاق پیدا کړو او د یو نوي عزم حوصله ورکړه، نو لکه بل طرف ته دا خطر نور هم زیات شو چې وسلوال دا قسمه غیر انساني او ناوړ پیخي نور هم کولې شي. دریم مخکلي کې چې د دې لپاره د حکومت استخباراتي او قانون نافذ کوونکو ادارو ذمہواری جوړیږي چې خپل کار نور هم زیات توجه سره وکړي او د دې لپاره جدید طریقې او آلات په کار راولي. ورسره ورسره د سکولونو کالجونو انتظامی هم په کار دي چې د خپل سټاف او زده کوونکو د حفاظت لپاره کوټلي او سخت اقدامات وکړي. ادریا اخیری کې لیکي چې حکومت او قانون نافذ کوونکو ادارې د دې مقصد د پاره ټول ملک د چیکنګ کار شروع کړي او حساس سیمو کې د هر مشکوک تن تلاشي اخلي. په کار دي چې د لړکې د تعلیمي ادارو انتظامیه او عام خلک هم د حکومت مرسته وکړي او مشکوک خلک او سیزونه دوی ته په ګوته کړي، ځکه چې د ترهګرۍ مخنیوي زموږ د ټولو په شریکه ذمہواری ده.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
قدم را اردن کو اکانومسٹ مجلی پا پی خبر کی دا تیری نهی پا ورز دا آرمی پبلک سکول کی پر ماشومانو دا طالبانو بریت تا کتنه کردی دا او لیکی چی دا ترهگره دا مسئلی دا حل پارا دا ملک پر یو موٹی کی دو سربیر باید لگاوندی حیوات افغانستان سر هم پا گڑا کاروشی. بلخوا نیویورک ٹائمز رسپانی هم دا وسلوالو طالبانو خلاف جگلہ کی دا دوارو حیوادونو ریختنی هم کاری مهم بللی دا. تدوارو مقالو غټ کې لملیحه امیرزاده سخاورو.
اکانومسٹ مجلل کی دروان میاشتے پر شپاڑ سمنیٹا طالبانو د پیخبر پر آرمی پبلک سکول حملہ اکڑا او پر ماشومانو یې ناتار ډزه اکڑی. د سکول په ودانه د پوسټ کنټرول تر لاسه کولو پوری یو سل یو سلوی کسان وژل شوی او چې زیاتره ماشومان وو. مجله په پیخه کې د زخمیانو په اړه وایي چې د سختو زخمونو لامل کې دی شي د وژل شو شمیره زیاته شي. د مجلې په خبره دا د پاکستان په تاریخ کې تر ټولو خونړی وسلوال بریده دی. مجللی کی ترپیخی وروسته چې اوس د وسلوالو خلاف جګړه کې ملک یو موټی شو پوس پشا نشی تللی. مجله د غشان د نورو مثبتو نښو طرف ته په اشاره کولو سره وایي چې په ستمبر 2014 کال کې د افغان ولسمشر اشرف غنی د واک ترلاسه کولو پس د پاکستان او افغانستان تعلقاتو کې هم خوالی راغلی دی. اشرف غنی نواز شریف ته د ملګرتیا لاس وړاندې کړی دی او د یو بل ترمنځ اعتماد جوړولو لپاره په ګامونو اخستلو هم ورسره سلا شوی دی. پدې کې په پاکستان کې د افغان سرتیرو روزل شامل دي. مجله زیاتوي داسې ښکاري چې اشرف غنی امریکا ته د افغانستان په ختیځ کې د طریقې طالبان پاکستان د پټنځایونو خلاف د ډرون استعمالولو اجازه ورکړې ده. بل خو داسې هم ښکاري چې پاکستان کم از کم اوس مهال د حقانی شبکې د ملاتړ نه هم لاس اخیستی دی. مجله کې دا هر څه مثبت دي، خو پکار ده چې نور ډېر څه وشي. پر وسلوالو ډلو د کنټرول حاصلولو لپاره پکار ده چې پاکستان د کشمیر په سر د مسلې په لړ کې له هند سره پخلاینه وکړي. د هغې لپاره به د هند حکومت مرستې ته هم ضرورت وي. د دې سربیره د پاکستان سیاستدانانو او پوسټ د قومي دلچسپۍ لپاره هم په ګډه کار کول پکار دي. بلخوا نیویورک ټایمز رسپانه لیکي د طالبانو ډلې چې د پاکستان او افغانستان په سرحدي سیمو کې دواړو غاړو ته فعالیت لري، د هغوی خلاف د اوږدې مودې راهیسې روانه جګړه کې یو مهم کمی د کابل او اسلام آباد ترمنځ رښتینی همکاري ده. رسپانه لیکي د نهې په ورځ د پېښور پارمی پبلک سکول کې د زده کوونکو او استادانو قتل عام باید چې دا بدل کړي، خو پوښتنه هم کوي چې آیا داسې به وشي که څنګه. رسپانه لیکي کوم وخت چې پاکستان په غم کې و، د هیواد د پوځ مشر جنرل راحیل شریف او د استخباراتي ادارې آی ایس آی مشر لیوټیننټ جنرل رضوان اختر زر کابل ته لاړ او د افغان ولسمشر اشرف غنی سربیره د امریکا او نیټو ځواکونو مشر کمانډر جنرل جان کیمبل سره وکتل. د پیښې نه وړاندې هم افغان ولسمشر اشرف غنی چې په سپتمبر کې واک ترلاسه کړ، له پاکستان سره په ګډه د کار کولو او باهمي دښمنۍ د ختمولو په اړه ژمنتیا ښودلې ده. خو د ورځپاڼې په خبره د ترهګرۍ د مسلې د حل لپاره یوازې د یو غاړي ښه نیت نه دی پکار، بلکې پاکستان ته هم د افغانستان اندېښنې په پام کې ساتل پکار دي. دا مشال ریډیو د خالد اورزه 19 پروګرامونه
د باختر استوري
په پا پاوکم یو لسو بجو
د نړۍ رنگونه
په یو نیمه بجا
میډیا او ځوانان
په پا پاوکم دو بجو
د مشال پونم
په پا اته منټه د پاسه دو بجو
روختیا او درملنه
په دو نیمه بجو
سروي
په درې نیمه بجو
جمهوریت
په پا پاوکم سلورو بجو
نوي خیالونه نوي سازونه
په سلور نیمه بجو.
قدمن اردن کو تاسو د مشال رادیو خبرونه ته غوږی. د جمعې په ورځ نوښته د پاکستاني وزیر اعظم محمد نواز شریف په مشرۍ کې د راولپنډي په فوزي مرکز کې د لوړی کچې یو غونډه شوه او د ملک په کورنۍ امنیت خبري وشوه. اوس پښتنه دا چې آیا په ملک کې د امن پر ځای کول لپاره څه ډول ګامونه اخستل پکار دي. په اسلام آباد کې مشال رادیو خبریاله رابیا اکرم خان په دې اړه د امنیتی او سیاسي چارو له کارپوهانو سره غږیدلې ده او دا رپورټ یې برابر کړی دی.
راولپنڈی کی پجنن ہیڈ کوارٹرز کی وزیر اعظم نواز شریف کو مشورے کی اعلی سیاسی او پوزی چارواکو یو غونډه شو چې پکې د ملک داخلی سلامتی په صورتحال غور وشو. د پاکستان سرکاري ټي وي تر مخه په دې غونډه کې د ترهګرۍ مکمل خاتمه لپاره په مؤثره طریقې کار او په ترهګرۍ قابو موندلو باندې خبرې اترې وشوې. په دې اعلی سطح غونډه کې د آی ایس آی مشر لیفټیننټ جنرل رضوان اختر د ملک د سکیورټي په حالاتو د غونډې اراکینو ته تفصیلي بریفینګ هم ورکړو. په دې غونډه کې ضرب از اپریشن او خیبر ون اپریشن په اړه هم بریتروشوی اعلی پوزی چارواکو سره سره داخله چارو وزیر او د خزانه وزیر هم په دې غونډه کې موجود وو. د ملک موجوده سکیورټي صورتحال په اړه د دفاعي چارو کارپو ریټایرډ بریګیډیر محمود شاوای چې د پیښور د سانحې نه پس اعلی چارواکو هنګامي غونډه کې چې په کې ترهګرۍ مخنیوي په اړه د اعلی چارواکو ترمنځ خبرې اترې کیږي، خو ضرورت دا دی چې یو نېشنل سکیورټي کونسل جوړ کړی شي چې چرته حکومت او پوز مهمې خبرې کولای شي. دی وایي
د څو پورې چې د دې تربیت یو داسې پلیټ فارم نه وي چې چېرته هغې هغه پټې خبرې دي ته کولی شي، د هغې پورې به زما په خیال په دې کې څه خاص ویل نه شي. زما په خیال بیا هم سیاسي قیادت اوس زیات په دې باندې متفق دي چې د دې خلاف یې کاروایي وکړي شي او هغه دې تېزه کړي شي. نو زما په خیال هغه خبرې به شوې وي. زما په خیال اول نه وزیر اعظم ته هغه خبرې رسېدلې دي کوم چې د آرمی چیف افغانستان ته تللی وو
بل خو د دفاعي چارو یو بل کارپو ریټایرډ بریګیډیر سید نذیر مشال ریډیو ته وویل چې کله هم یو ملک تر ترهګرۍ غونډې مسله مخې ته وي نو داغه وخت په وخت جاج اخستل کیږي او دا یو مسلسل عمل وي چې ورنه خامیانې هم لري کیږي. دی وایي
نو په کاپه چې دغه مسلسل عمل کې اوس دوی هغه وایي پیراډایم شفت هم پکې په کار د چراولي چې افغانستان هم خپل مسله په خپل حل کې او موږ هم خپل مسله په خپل حل کو او د یو بل په مسلو کې لاس نه چو او که هغه طرف زمونږ خلاف استعمالیږي یا دا طرف د غوی خلاف استعمالیږي چې دې ته یو مضبوط قدم واخلو او ټاکلي ګامونه په دې طرف باندې وچت کی چې دا غوی هم تسلی وشي او زمونږ هم تسلی وشي.
د فکر د پیښور کې آرمی پبلک سکول په پیخه کې یو سل دوه دېرش ماشومان په شمول یو سل سلور سلوي خلک وژل شوي وو او همدې له وجې د ترهګرې خاتمې لپاره په مختلف سطحو د اعلی چارواکو غونډې روانې دي.
میډیا او ځوانان
خار تک په خبر کې یا په کوټه کې په اصل کې ټي وي دزک ډېر ورکو چې کله فاټه تل لا شو کله کې موږ ټول خلک ریډیو اورو
په بل خال موږ بالکل هر یو دارشنا خدای نن خان دی او د تر القادری دی او نو شریف ته خبرې په سره خچې دي.
د مشال رادیو 19 خبرون میډیا او ځوانان په پاکستان کې د رسنۍ رول او پر ځوانانو یې اغیز تکته نه کوي.
میډیا بالکل نه تو غیر جنبدارا چکیم خلق تا حکومت سپورٹ ور کوي اده حکومت تعریف بن گئی او چکیم دا مطلب د بل طرف فاندنګ ودر درې می بیا بالکل د درنادو دا انقلاب دای دا صدې دا صدې دا خبره کوي
سخت دریزی چې دا کنه ک په معاشره کې دنه موجود وي او کده سټیټ په ادارو کې دنه نه غول میډیا د خزایره د کار خست دي.
دا خبرونه تاسو هر چهارشنبه د مازیګر پر پاوکم 4 بجې او هر شنبه د ماپښین پر پاوکم 2 بجې لما احمد شاه اعظمي سره اوریدلای شي.
کډمن اوردونکو د افغانستان د کونړ ولایت والی شجاع الملک جلاله وای په لار کې د ماينونو او نورو ستونزو له امله تر اوسه افغان ځواکونه د وسلوالو طالبانو پر ضد د پاسون کوونکو سیمو ته نه دی رسیدلی، خو کوشش کوي چې زر ځانونه پاسون کوونکو ته ورسوي. زموږ همکار روح الله انوري له شجاع الملک جلاله سره په دې اړه مرکه کړې ده او لومړی ترې پوښتنه چې د کونړ ولایت په د انګام ولسوالۍ کې پیل شوی عملیات کوم ځای ته رسیدلی دي. شجاع الملک جلاله په جواب کې وای
من پېښنهادونه کلی پرون نمون صاحب د وزارت داخلي مرغله سلنګي صاحب بیا پس مسلمیا صاحب مرغله هغه ته من پېښنهادونه دغه و چې هر قسم چې کېږي دلته یو کمانډو ټوله راشي چې کوشش چې د اساس زینه ونی چې د غرونه ونی چې ترڅو چې زمونږ امنیتي ارګانونه پېښ قدمي وکړي. اوس پورې هغه اصلي زیاته چې زمونږ کوم هدف دلته نه دی رسیدلی په دانګام کې دا کم پاتون شوی دی مخالفین د مختلفو رسوالونو لغون شوی دی هغه غواړي چې دغه وزه پېچ په بل ولسوالۍ کې دغه سی قیام ونی شي.
تر اوسه پورې دواړو خواو ته ولسی خلکو ته افغان ځواکونو ته او همدارنګه طالبان ته څومره تلفات اوختي په دې سورز جنگ کې
دا پرونه وبل پرون چې پرون سر چې کوم عملیات شروع شوی په دې کې موږ څلور کسه اردو ملي البته څه د سرحدي سربازان زخمیان لرو شهیدان نه لرو او د طالبانو خو مختلف افواهات دي څوک چې ټول مجموعان نه تیش کسه مړه دي نور زخمیان دي څوک چې نه ولس کسه مړه دي زمونږ لښکریان چې دي هغو درې کسه فیلال شهیدان دي او زخمیانو ځکه معلوم نه دي چې خلک څوک د کورونه وتلي څوک په غرو کې دي څوک په بانډو کې دي
څه فکر کوئ چې کله به د افغان ځواکونه هغه سیمې ته ورسي چېرته پاڅون کوونکي پراته دي یا ګیر دي هلته ماشومان دي زنان دي
زمونږ خو دا څلورم کره ده چې اسمار له زوله سوق او اداره د هغه ځای د په اسمار کې ده چې د هغه ځای نه هدایت وته کېږي پرون سالنګه صاحب خپل هم دغه لتلی او د دانګام لتلی و په بیګام چې کوم ګزارش هغه ورکوو مال ورور ما ته آخري خبره وکړه چې کوم ځای کې چې زموږ هدف دی څاونو دی او شینکی ده چې د پاڅون خلک پکې هغې ته څه وخت سر رسېدی شي که نه ما له اطمینان راکړه لیکن اوسه پورې له هغه ځای ته نه رسېدلي او امنیتي مشکلات هم دي بله عرض مې دا دی چې اوس که مونږ وګورو هغه خو زموږ بچي دي ماشومان دي زنانه دي نارینه دي خو دا اردو ملي او د امنیتي ارګانونو دا هم د چا پل زامن دي د چا ورونه دي نو دا هم زموږ اولاد دی مونږ کوشش دا کوو چې تلفات ونه شي او البته په جنګ کې ویاسونه نه سربېږي خامخا به تلفات وي خو داسې تلفات ونه شي لکه په اوله ورځ چې داسې په عجله باندې یو اقدام وکړو زموږ شپږ کسه سربازان شهیدان او شپاړس کسه زخمیان شو نو مونږ غواړو چې زموږ تلفات هم داسې ډېر زیات نه وي او هغه خپل هدف ته ځان ورسوي
قدرمن اوریدونکو د افغانستان د کونړ ولایت والی شجاع الملک جلال او چې مشال رادیو سره ځانګړې مرکه کوله
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي خو جمهوریت څه شي ته وایي د دې تاریخ څه دی جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنی لري بشري حقونه څه ته وایي آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیزه خبرونه جمهوریت کې څېړي دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم دوو بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم څلور بجو اوریدای شي
قدر مړ اوردونکو تاسو د مشال رادیو خبرونه ته غوږی فرانس د جمعې پر ورځ اعلان وکړ چې د رواني دسمبر میاشت پر یو دیشتمه نیټه به په افغانستان کې خپل ماموریت په بشپړه توګه پای ته رسوي فرانس د محل په افغانستان کې یو نیم سل سرتیری لري د هیواد تر اوسه دا نه دی ویلي چې ځواکونه به په راتلونکي کې په افغانستان کې څه ډول رول ولري رضوان مراد په دې اړه د فرانس پرس خبري ایجنسی رپورټ وړاندې کوي
ټاکل شوی ده چې تر راتلونکو دوو اونیو پورې 150 فرانسوي سرتیری له افغانستان څخه ووزي په دې توګه به په افغانستان کې د فرانسې ماموریت هم پای ته ورسیږي د فرانسې د دفاع وزارت د جمعې پر ورځ ویل په افغانستان کې به د دې هیواد ماموریت د روانې دسمبر میاشت په یو دیرشمه نیټه په بشپړه او رسمي ډول پای ته ورسیږي د فرانسې پوځ وایي د افغانستان په ماموریت کې د دې هیواد شاوخوا 70,000 سرتیرو او پوځي پرسونل په مختلفو دورو کې وظیفه ترسره کړې ده فرانسې په افغانستان کې د خپل ماموریت په ترڅ کې تر ټولو زیات سرتیری په 2010 کال کې لرل هغه مهال شاوخوا 4,000 فرانسوي سرتیرو د ایساف په مشرۍ د امنیت ساتنې په ماموریت کې برخه درلوده د افغانستان په 14 کلن ماموریت کې 90 فرانسوي عسکر وژل شوي او شاوخوا 900 ژوبل شوي دي فرانسې له 2012 کال را په دې خوا په افغانستان کې جنگي رول نه درلود او د افغان ځواکونو د روزنې چارې پر مخ وړلې د فرانسې دفاع د وزارت ویان ویلي له 2002 کال نه تر اوسه پورې د افغان سرتیرو شمیر له 2,000 نیولې شاوخوا 3,500 ته لوړ شوی او دا ځواکونه اوس د خپل هیواد د امنیت ساتلو جوګه دي تمه ده چې په راتلونکي میلادي کال کې په افغانستان کې شاوخوا 2,500 عسکر چې اکثره به امریکایان وي پاتې شي فرانس تر اوسه په دې اړه چې په نوي کال کې به دا هیواد په افغانستان کې څه ډول رول ترسره کړي څه نه دی ویلي
دا نړۍ رنگونه دا نړۍ عجیبا کیسې انټرنیټ او فلمی خبرونه هر اونۍ د چهارشنبه او خالی په ورځ دا نړۍ رنگونه خبرونه کی اوریدل مه هیروي
کدمن اوردونکو تاسو د مشال رادیو خبرونه ته غوږی تاسو په یو بل رپورت په لور راګرځوم چې د ملګرو ملتونو سازمان وایي په 2014 کال کې د افغانستان په شخړو کې لس زرو عامو خلکو ته مرګ جوبله اوختی ده. په کابل کې د ملګرو ملتونو ماموریت کې د بشري حقوقو د څانګې مسؤله وایي دا یو ویرونکی حالت دی. د ملګرو ملتونو ماموریت د جمعې په ورځ د افغانستان د جګړو په لړ کې د رسېدلي مرګ جوبلې په اړه معلومات خپاره کړل. په دې اړه د رویټرز خبري ایجنس د رپورټ لنډیز زموږ همکار جان آقا الکوزی وړاندې کوي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ماموریت د جمعې پر ورځ وویل په 2014 کال کې د طالبانو سره جګړو کې د ملکي وګړو مرګ جوبله تر بل هر کال زیاته ده او د نومبر میاشتې تر 30 نیټې پورې چې ملګرو ملتونو کوم ارقام ثبت کړي خي چې لږ تر لږه 3,178 تنه ملکي افغانان وژل شوي دي. دا شمیر خي چې روانه جګړه له ختمېدو نه ډېره لري ده او دا په داسې حال کې چې نړیوال ځواکونه به د روان عیسوي کال په پای کې له دې هېواده ووځي او د جنګي ماموریت پر ځای به د افغان امنیتي ځواکونو د ملاتړ او روزنې چارې پر مخ وړي. په کابل کې د ملګرو ملتونو په دفتر کې د بشري حقوقو د څانګې رئیس جیورجیتی گاګنون وویل په افغانستان کې د ملکیانو وضع ډېره بیرونکې ده. د ملګرو ملتونو ارقام ښیي چې د نومبر میاشتې تر 30 نیټې پورې په افغانستان کې 3,178 تنه ملکیان وژل شوي او 6,429 نور ټپیان دي. په دې توګه 2014 کال د افغانانو لپاره تر ټولو خونړی کال دی او د ملکیانو مرګ ژوبله به پکې له 10,000 واوړي. د ملګرو ملتونو ماموریت وای په نومبر میاشت کې په افغانستان کې د تیر کال همدې میاشتې په پرتله د ملکیانو په تلفاتو کې په سلو کې 0 زیاتوالی راغلی او دا رقم د 2001 کال نه هم پورته ده. هغه مهال په افغانستان کې 3,133 تنه ملکیان وژل شوي وو. رویټرز اژانس لیکي دا لومړی ځل ده چې د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ جګړې د ملکیانو د مرګ ژوبلې د زیاتېدو اصلي لامل ګڼل کېږي. په تیرو کلونو کې به په سړک کې د خښو او ماینونو په چاودنو کې زیات شمیر ملکیان وژل کېدل. په کابل کې د ملګرو ملتونو ماموریت کې د بشري حقوقو د څانګې رئیس میرمن گاګنون په ټولو اړخونو غږ وکړ چې دوی باید هڅه وکړي ملکیان په ډزو د هاوان او نورو درندو وسلو جګړو کې راحصار نه کړي. د ملګرو ملتونو په ارقامو کې ښودل شوی چې په افغانستان کې د ملکیانو د مرګ ژوبلې 3/4 برخه د طالب وسلوالو لخوا ده او دا ځکه چې دغو سخت دریځو د افغان او بهرنیو ځواکونو پر ضد جګړو ته زور ورکړی. ملګرو ملتونو له 2009 کال راهیسې په افغانستان کې د ملکیانو د مرګ ژوبلې د ارقامو ثبتول پیل کړي او له هغه وخت راهیسې تر اوسه په دې هیواد کې ټول ټال 12,252 تنه ملکیان وژل شوي او 9,516 نور ټپیان دي. په دې سربیره د ملي پوځ او ملي پولیسو افراد چې له وسلوالو سره په جګړو کې ښکېل دي هم زیاته مرګ ژوبله لري او په روان عیسوي کال کې له 4,600 څخه زیات کسان وژل شوي دي. دغه راز له 2001 کال راهیسې د افغانستان په جګړو کې د 9 هیوادونو شاوخوا 3,500 عسکر هم وژل شوي چې په دوی کې 2,200 امریکایان دي.
د مشال رادیو خبرونې هر ورځ د سهار له 9 د ماخام تر 6 بجو په منځنۍ صفه 621 په لنډو صفو 2,113 14,530
کدمر اوردونکو پاکستان افغانستان او په دې هیواد کې میشت نړیوالو ځواکونو سره سلا شوي دي چې په ګډه به د پولي دواړو خواو ته د وسلوالو طالبانو پر ضد عملیات کوي. په بهرنیو چارو کې د پاکستاني وزیر اعظم محمد نواز شریف سلاکار سرتاج عزیز ویلي دا درې اړخیزه عملیات د استخباراتو د شریکولو پر اساس پر مخ وړل کیږي. جان اقال کوزی په دې اړه دا رپورت لري.
افغانستان، پاکستان او د امریکا په مشرۍ نړیوال مرستندوی امنیتي ځواک یا ISAF موافقه کړې چې دوی به په ګډه د افغانستان او پاکستان ترمنځ پولي په دواړو خواو کې د وسلوالو طالبانو پر ضد عملیات کوي. په بهرنیو چارو کې د پاکستان د صدر اعظم سلاکار سرتاج عزیز وای دریو اړخونو موافقه کړې چې د طالبانو پر هدفونو له حملو مخکې به یو بل ته خبر ورکوي. د زیاته کړې چې دا پوځي عملیات به د دریو اړخونو لخوا د استخباراتي معلوماتو د شریکولو پر اساس پر مخ وړل کیږي. سرتاج عزیز دا خبره رد کړه چې ګوندې د وسلوالو پر ضد عملیاتو کې او هغه هم د خاصو هدفونو د تعقیب پر مهال ممکن د هیوادونو له ځمکني تمامیت نه سرغړونه وشي. سرتاج عزیز په دې اړه وویل داسې کومه مسله به نه رامنځته کیږي. دا په دې معنی کله چې موږ په خپل لوري کې عملیات کوو موږ به افغانستان ته خبر ورکوو او کله چې هغوی کوم هدف تعقیبوي موږ ته به یې په اړه خبر راکوي. عزیز د عملیاتو د پیل ټاکلې نیټه په ډاګه نه کړه. له بلې خوا د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت یو جګپوړو چارواکي چې د نامه له ښودلو ډډه کړې انادولو اژانس ته ویلي د درې اړخیزو عملیاتو پر مسلې توافق افغانستان ته د پاکستان د پوز د لوی درسیز جنرال راحیل شریف د سفر پر مهال وشو. په غونډه کې له شریف سره د افغانستان لوی درسیز جنرال شیر محمد کریمی او په افغانستان کې د ایساف قومندان جنرال جان کیمبل ګډون کړی و. جنرال شریف د چهارشنبې په ورځ کابل ته تللی و او د سه شنبې په ورځ په پېښور کې په یو ښوونځي کې چې د پوز لخوا پر مخ وړل کېږي د وسلوالو په حمله کې 138 کسان چې اکثر یې زده کوونکي وو وژل شوي وو. دغه چارواکي دا هم ویلي د پاکستان د پوز لوی درسیز جنرال راحیل شریف د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی د افغانستان جګپوړو پوځي مشرانو او د ایساف قومندانانو ته ویل ترورستان په ښوونځي کې د عملیاتو په جریان کې له خپلو مشرانو سره په افغانستان کې د موبایل ټلیفونونو له لارې په تماس کې وو. دغه پاکستاني چارواکي ویلي د پاکستان د پوز لوی درسیز افغان مشرانو ته وویل چې د پاکستاني طالبانو د مشر مولانا فضل الله په ګډون چې د دوی په باور په کونړ ولایت کې فعالیت کوي باید عاجل عمل وکړي. د سیاسي چارو کارپوهان وایي افغانستان پاکستان او په افغانستان کې ډیره ائتلافي ځواکونو له دې مخکې هم د تروریزم پر ضد مبارزه کې په درې اړخیزي همکارۍ توافق کړی و خو ګټور اقدامات پکې نه دي ترسره شوي. دا چې پاکستان یوازې د فضل الله پر ضد عملیاتو ټینګار کوي دا به د افغان لوري لپاره د قناعت وړ غوښتنه ځکه نه وي چې افغان حکومت د حقانی شبکې په ګډون د ټولو وسلوالو او تروریستانو پر ضد د صادقانه همکارۍ غوښتنه لري. د سیاسي چارو کارپوه احمد سعیدی په دې اړه وایي
اوس پاکستان او امریکا او افغانستان دې نتیجې ته رسیدلی چې تروریستان په سرحدو کې زیات ده باید په سرحدو کې عملیات وسي. اوس خو پاکستانیان اجالتا دا تقاضا لري چې باید ګویا هغه ووایي چې فضل الله په کونړ کې دي باید په فضل الله باندې عملیات وسي یا په شنډ وسي وروسته عملیات وسي. زما باور دا ده چې دغه عملیات هغه وخت نتیجه درکوي چې ناتو په راس کې وي، یعنی پاکستان افغانستان ورسره همکار وي، انټلیجنس سرویس چې دواړه لري په دې باره کې راهنمایي وکړي. اما تر هغه وخت پورې چې د حقانی په دلو تپلو په حافظ ګل بهادر به ګلولي او نورو به نه کېږي یوازې هدف افغانستان نه، هغه به مشکل.
اکسپرس تریبیون دا هم ویلي د پاکستان د پوز مشر او په افغانستان کې د ناټو په مشرۍ ایساف ځواک سلا شول چې پر ملا فضل الله به د ځمکنۍ حملې پر ځای په کونړ، ننګرهار او نورستان ولایتونو کې د بی پیلوټ الوتکې بریدونه کوي. پاکستانی چارواکي دا ادعا کوي چې نوموړی په همدې سیمه کې پټ دی.
جان اغا الکوزیو چې تاسو قدرمنه ودونکو رپورټ وړاندې کولو د روانې ګړې خبرونه پای شیبو ته رسیدلو په اخر کې د ګلزار عالم په غږ کې دا یو د امن سندره اورو او خود مشال لړی خبرونه به دوام لري.
مادر تټول عمر د ګلونو خار ویلې دې کلام پرزوشه کب مونو په خاورا ستا تصویر می تل تزو قران پور کې ساتلې دې شان پسڑ کے خندے دلے دے چاکد پہ رسماں ذکر سندر گڑے دی ستا صدر زمان پسڑ بنارا ورے دلے دے چاہم کمارے دو واشنگٹن پہ خونستائی لے دی سستا دل روبا کی سخانے غی کی آخستے ہم چاکد دل دو ما خامنو ذکر کڑے دے خود گرد ہوں دس پر لرنگ کھلے دے کلا میں پھر زوشے اب منو پہ خارا مادر تٹول عمر تو گل نخار ویلے دے کلا میں پھر زوشے اب منو پہ خارا کلا میں پھر زوشے اب منو پہ خارا Thank you.
شو ستړی کړم ستا شور له به راغلم چې به ستړی شوم تا ما په شوم ما چې به د خپلې تنهایې شوګیرې جمع کړې تا چې به شوګیر کړم داسې ولکه اوس به شوم براغلم زما تند بسڑ شلا ترخ چپ میں ذہن شو پغنو پگلنو کے خیال تب مستا خورا خزلا وی خور شلا ماسرا دشا مدام دمین پتوال لے دے